مشل ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني وخت شوی یو بجا په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګوري په جنوبي وزیرستان کې عملیات دغه راز د پاکستان د څرګندونې چې افغانستان ته سي پیک کوي او پر دې سربېره په روسي نیمای کې د بشال رډوی مجله هم لرو خو تر هڅ مخ کې ورزو مليها امزاده تا چې تاسو ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان پوز په جنوبي وزیرستان کې د لسو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د خیبر پختونخوا حکومت ځوانانو ته د کاروبار لپاره د قرضو ورکولو منځوري ورکړي او امریکا وایي د افغان پوز د ځواک په اړه اندازې پورته اټکل کړو. تفصیل: په جنوبی وزیرستان کې پرون د پوز او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. د پاکستان د پوز د اماډیکو ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل، امنیتي سرتیرو د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو وروسته په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځي حمله وکړه چې د ډزو د تبادلې پر مهال لس وسلوال پکې وژل شول چې پکې څلور قومندانان هم شامل دي. د پوز په اعلامیه کې د وسلو او مهماتو د نیول کېدو خبره هم ورکړل شوې. پوزدانې دی ویلي چې دا عملیات د جنوبی وزیرستان په کومه سیمه کې ترسره شوی او وژل شوی کسان د کومې ډلې پورې تړاو لري. خو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډله وخت په وخت د پاکستان امنیتي ځواکونو خلاف بریدونه کوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی نن مشال ریډیو ته ویل، پاکستان د سروکې په کشمیر ګټ کې په یو کور د ډرون برید ترسره کړي چې پکې طالبانو ته زیان نه دی رسیدلی، خو یوه میرمن او دوه ماشومان پکې وژل شوي. د خیبر پختونخوا حکومت ځوانانو کاروبار کوونکو ته د پورونو ورکولو منځوري ورکړي. د خیبر پختونخوا د صنعت او سوداګرۍ وزیر عبدالکریم خان پرون مشال ریډیو ټول د دې پروژې لپاره څلور ارب روپۍ ځانګړي شوې دي.
دا جی خیبر پختونخوا اډیټ سکیم ده، دا به څلور بلین روپۍ دي. دا به د ډایریکټریټ اف یوت افیر خیبر پختونخوا او ویب سایټ باندې تل غواړي 20 لک پورې دا ارزره مینی سټارټ اپ لپاره آنلاین د دې فارم سبمیشن ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې د راتلونکو میاشتې نه ځوانانو ته د قرضو د ورکولو دا پروسه پیل کړي. په دغه پروژه کې د میرمنو، اقلیتونو، نرخزیانو او معذورو کسانو لپاره هم ځانګړي سهم موجود دی. دا پورونه په اسانو شرطونو بې له سوده ورکول کیږي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي د هغو کسانو خلاف به قانوني کاروایی کیږي چې د یادې صوبې د هویت لرلو جعلي اسناد یې جوړ کړي او په وفاقي محکمو کې وظیفې لري. ضیاءالله لانګو پرون مشال ریډیو ته ویل، د بلوچستان د وفاقي محکمو تر 50% زیاتې نوکرۍ هغو کسانو ته ورکړل شوي چې اصلا د نورو صوبو دي او د بلوچستان جعلي اسناد یې جوړ کړي. د هغه په وینا د بلوچستان وزیر اعلی د هرې ضلع د مرستیال کمشنر نه غوښتي چې د خپلې ضلع د هغو ملازمینو لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل پلټی چې د بلوچستان په ځانګړي کوټه باندې په وفاقي محکمو کې ملازمتونه کوي. د امریکا پوځي مشرتابه پرون کانګرس ته ویل، د افغانستان د پوز د ځواک په اړه اندازې پورته اټکلونه کړي وو او د هغوی په باور امریکا باید په افغانستان کې لږ تر لږه 100,000 سرتیری ساتلی وی چې په چټکۍ سره د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخه نیول کېدی شوې. په پرونی اورېدنه کې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرل مارک میلی د سینیټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویل، د هغه خپل شخصي دریځ دا و چې په افغانستان کې د کابل حکومت د نسکورېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2,500 پوځونه باید پاتې شوی وي. د امریکا د مرکزی کومندان جنرل مکنزی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وروستو میاشتو د جنگي مبارزې څارنه کړې وه، سینیټ ته ویل هغه د جنرل میلی د ارزونې سره همغږی و. او فایزر او دغه جرمنی همکاري ادارې بایو انټیک د امریکې د خوړو او درملو ادارې ته د کووید 19 ناروغۍ نه د ماشومانو د شغورنې په خاطر د ویکسینو د ورکولو په اړه لومړني معلومات ورسپارلې دي. درمل جوړونکو پرون ویل، دغه آزموینه خودلې چې د 15 نیولې تر 11 کلونو ماشومانو تک د کورونا ویکسین ورکړل شي نو دا خوندي او موثر دي. په امریکا کې اوسمهال د 12 کلونو د زیاتو ماشومانو لپاره د فایزر ویکسینو دوه خوراکونه ورکول کیږي. دغه کمپنو ویلي، د امریکې د خوړو او درملو ادارې ته په راتلونکو نو کې درخواست کوي چې ورته په بیړني ډول ماشومانو ته د دغو ویکسینو د ورکولو اجازه ورکړي. درمل جوړونکي کمپنۍ دا پلان هم لري چې په اروپا او نور نړۍ کې هم د درملو ارزونکو ادارو ته خپل معلومات وسپاري. دا د مشال ریډیو خبرونه.
مشال لړیو ته هوګېسته ملي امزاده تاسو ته خبرونه وړاندې کول او په خبرونو کې تاسو ورزل چې د پاکستان پوز په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د مرکز د تبا کول او د لسو وسلوالو د وجلو ادا کوي. د پوز د اما اړیکو اداروي د عملیات د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته پوز تر سره کړی دی. پوز دنه ویلي چې د امریکا د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې تر سره شوی خو د طریق طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی نن مشالې دوتول پوز د سروکي په کشمیر ګټ کې یو کور باندې ډرون برید کړی چې پکې یو مېرمن او دوه ماشومان وژل شوی خو طالبانو ته پکې زیان نه رسیدلی. نور هل سیمه د مشالې خبريال اشتیاق مسید راکوي.
په ډیرا اسماعیل خان کښې د خفیا ادارې چارواکیو د نوم نه جوتولو په لوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 23 ستمبر سهار 10 منټه کامې 3 بجې د پاکستان ډرون تیارې په سویلي وزیرستان کښې د سروکۍ کشمیر کاټ سیمه کښې د تحریک طالبان پاکستان دوه مرکزونه چې هغې وخت 18 طالبان په کښې موجود وي په میزایل نقشه کړې دي. دغې چارواکیو طالبانو ته د مرګ ژوبله وراړېدلې په باره کښې لیاسا هم ویلي نه دي. خود تیری کے طالبان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کشی ویلی دی چې د پاکستان ڈرون تیارے د میزائل برید په کشمیر کاټ کشی په یو کور شوای دی چې په نتیجې کشی یو شزا او دوا ماشومون وژلی دی. او دا یې هم ویلی دی چې د ڈرون برید په وخت په کور کشی یو طالب هم موجود نه و. د پاکستان پوج د عام اړیکې څانګې ISPR د ستمبر په 23 په خپل یو بیان کشی ویلی دی چې په سویلی وزیر په خفیا اطلاع د ترهاګرو په خلاف کاروایی کړې ده او د ډزو نه بدلون په نتیجه کښې لاس ترهاګر چې په کښې څلور مهم کمانډرون وي وژلي دي. د ISPR له طرفه جاري شوي بیان کښې د کشمیر کاټ ډرون برید په باره کښې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اردوونکو، د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر وایي هېواد یې افغانستان ته د سی پیک پروژې پر غزولو ردی هیواد له مشرتابه سره خبرې کړې دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک پروژه چې په 2015 کال کې په رسمي ډول شروع شوې د چین د جوې پټۍ او یوه سړک پروژې برخه ده چې هدف یې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره د لارو، صنعتي سیمو او نورو پروژو جوړول دي. دا چې دا وخت په افغانستان کې طالبان واکمن دي، هلته د دې پروژې غځولو پر وړاندې څومره مشکلات دي، پر دې موضوع مو دا راپور جوړ کړی دی. مشال لړیو ته غوږېستې تاسې دغه راپور واورېدو. اوس راځو دې ته راپور سریزه تاسې واورېده، اوس همدغه راپور تاسې واورئ.
د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي هیواد یې په کابل کې د واکمنو طالبانو سره پر دې خبرې کړې چې افغانستان کولی شي د اربونو ډالرو په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې شامل شي. په کابل کې په 20 سپتمبر له رویټر خبري اجانس سره په خبرو کې منصور احمد خان وویل چې د دې کار هدف د افغانستان اقتصاد ښه کول دي. نوموړی وایي په دې وروستیو کې د پاکستان، چین او روسیې استازو هم له طالب چارواکو سره د افغانستان په اقتصادي پرمختیا خبرې کړې او د ده په خبره تمه ده چې دا هیوادونه له طالبانو سره رابطو ته دوام ورکړي چې دا رنګ دا ډله مخې ته ولاړه شي.
د سیمه ایزې پیوستیا موضوع له افغان مشرتابه سره زموږ د بحث مهمه برخه وي. افغانستان او پاکستان چې له یو بل سره 60 کیلومتره پوله لري، نو سی پیک نه یوازې دا هیوادونه د بنیادی ډانچې او توانایی په پروژه له یو بل سره تړي، بلکې جنوبی آسیا هم له منځنۍ آسیا سره نښلوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې دمه یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. دغه راز طالبانو لخوا په 15 اگست د کابل تر نیولو وروسته امریکې د افغانستان اربونه ډالره کنګل کړي دي او غوښتنه ترې کوي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. بلخوا په 23 سپتمبر د امریکای ولسمشر جو بایډن په قربتوب د کواډ اتحاد په سرمشریزه کې په سیمه کې د چین اقتصادي او پوځي اغیز په اړه ګډو اندېښنو کې د آزاد او پرانستې انډو پیسیفیک ټکو ته هم اشاره شوي. نو په داسې حالاتو کې افغانستان ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې غځول څومره ممکن دي؟ په دې اړه په برتانیا کې د افغان چارو پوه سمیو سبزي په 28 سپتمبر مشالې دوته وویل تر څو چې په کابل کې د طالبانو واکمني په رسمیت نه وي پیژندل شوي نو تر هغو دغه پروژه افغانستان ته نشي غځول کېدی. د ده په خبره روسیا، چین او پاکستان هم د طالبانو واکمنۍ په رسمیت پیژندلو کې زړه نازړه دي ځکه چې طالبان د خپلو پخوانیو پالیسیو په عملي کولو ټینګار کوي.
افغانستان یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده. نړیواله ټولنه افغانستان په رسمیت نه پیژني نو بیا خو ظاهره خبره ده افغانستان ته څوک راځي هغوی په پیسې نشي راوړلی، بینکونو حساب کتاب نه وي، نو په هغه صورت کې یو ډول به په افغانستان باندې بندیزونه وي. کوم ملکونو چې بندیزونه وي هغلته بیا پروژې یا غټ پروجیکټ کار کول ناممکن کار ده. په فلحال پاکستان دا کوشش کوي چې افغانانو ته دا وښيي چې مونږ ستاسو لپاره دا هلې ځلې روانې کړي دي، خو دا صرف د الفاظو تر حده هلې ځلې دي او د عملي کېدو لپاره اوس لا یو ډېر وخت پاتې ده.
که څه هم په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې هیواد یغواړي افغانستان په سی پی ایک پروژه کې شامل کړي، خو په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي دا پریکړه به چین کوي. د ده په خبره ځکه چې د چین پاکستان اقتصادي کوریډور پروژه په اصل کې د چین د یوې پټۍ او یو سړک برخه ده. هوتی په 28 سپتمبر مشال دوه ویل چین به ګوري چې افغانستان ته له پاکستان سی پی ایک غزول یا نیخ پنی غورته د یوې پټۍ او یو سړک پروژې غزول یې په ګټه دي. هوتی وای تر څو چې افغانستان ته د سی پی ایک په غزولو امریکا او چین په خپلو کې سره نوي سلا شوي نو تر هغه دغه پروژه نشي غزول کېدی.
هغه کې به دا وی چې د افغانستان او د پاکستان په اړه کې به دوه ملکونه چین او امریکا په خپل منځ کې یو فیصله کوي چې آیا چین ته دا اجازت ورکړی شي که نه چې دا سی پی ایک یا او بی او آر پروجیکټ ته بوځي.
له کله نه چې طالبان افغانستان نیولې نو دا هیواد له اقتصادي چیلنجونو سره مخ شوی ځکه چې په بهر کې د دې هیواد د اربون ډالر اساسي کنګل کړل شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي چې هیواد یې کوشش کوي چې د افغانستان اقتصادي حالت ښه کول لپاره د هیواد ته د سی پی ایک پروژې د غځولو ترڅنګ د افغانستان په بانکي نظام او نړیوال بندیزونه اهم نرم کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د طالبانو انتظامیه یوازې نه کړي، ورسره د مرستې وکړي چې دارنګ هیواد ته یې له افغانستانه کډوال ورنشي. خو په پاکستان تور دی چې په کابل کې د امریکا ملاتړ لرونکي حکومت په ړنګولو کې یې له طالبانو سره مرسته کړي، بلخوا اسلام آباد او طالبان دا تورونه ردوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اردن کو د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د حکومت لخوا په پلټنو کې په سلګونو داسې کسان موندل شوي چې پر جعلي لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل یې په وفاقي محکمو کې نوکری ترلاسه کړي دي. په دې اړه په عدالت کې د روانې مقدمې دایرونکي وکیل وایي د داسې کسانو شمیره به په زرګونو وي. د بلوچستان حکومت هم د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د مسلې موجودګي تاییدوي او وایي چې دوی له ولس سره ژمنه کړي چې د ځایي خلکو پر ځای د نورو سیمو نوکری کوونکي به په ډاګه کوي او له نوکریو به یې لري کوي. زموږ همکار بورول کاکړ په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د بلوچستان په دول ضلعو کې تر 2000 زیات داسې کسان موندل شوي چې د دې صوبې پر برخه یې په وفاقي محکمو کې د نوکریو ترلاسه کولو لپاره جعلي لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایلونه جوړ کړي دي. دا خبره د بلوچستان په های کورټ کې په دې اړه د رواني مقدمې دایرونکې ایډوکیټ ساجد ترین د سپتمبر 28 مشال رادیو ته وکړه. د ویل چې دا شمیره تر اوسه د بیلابیلو ضلعو لخوا د عدالت لپاره په وړاندې کړو رپورټونو کې پډاګه شوې ده.
دولس ضلع چې دي د هغو ډپټي کمیشنران ته چې کوم ډایرکشن حکم ورکول شوی چې تاسو د دې ویریفیکیشن وکړي څومره چې لوکل سرټیفیکټونه جوړ شوي دي او ډومیسایل جوړ شوي دي. دا تقریبا د دولس ضلعو تر اوسه پورې رپورټونه راغلي دي. د 2000 سم زیات په دې کې هغه ډومیسایل دي چې هغه ویریفای شوي نه دي، د هغې شناخت نه دی شوی یا څوک حاضر شوي نه دي.
د بلوچستان حکومت د هرې ضلع د مرستیال کمشنر په مشرۍ کې د ځایي خلکو یو کمیټه جوړه کړې ده او هغوی د دې ضلع پر اسنادو د وفاقي ملازمینو لوکل او ډومیسایل ګوري. د ایډوکیټ ساجد ترین په وینا پورته یاد شوي تر 2000 زیات کسان هغه دي چې دې کمیټیو ته لوړاندې کېدو یې ډډه کړې ده. ایډوکیټ ساجد ترین زیاته کړې چې پلټنې لا هم روانې دي او امکان شته چې په زرګونه جالي لوکل سرټیفیکټونه او ډومیسایلونه نور په ډاګه شي.
فیڈرل گورنمنٹ کی چھ دچ دو سبے دا کانسٹیٹیوشن دا رداین روسا چھ کم 5% کوٹا دا تقریبا 2300 کس دا چھ دی پوسٹن مر دی کانسٹیٹیوشن دا دا سو جوڑی جی چھ با کی دریزرا او درنمزرا دا بلوچستان حقیقی ملازمین موجود نو دا اکثریت چھ دی دا تعلق دا پنجاب سبے سلری دا اوت دا جالی مثال جاری سوی دی.
د بلوچستان د کورنی چارو وزیر ضیا لانګو په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې وزیر اعلی د صوبې د هرې ضلع له مرستیال کمشنر څخه غوښتي چې د خپلې ضلع د هغو ملازمینو لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل وپلټي چې د بلوچستان پر کوټا په وفاقي محکمو کې ملازمتونه لري.
دا کار تر پای نه دی رسیدلی خو ډیر په سختۍ روان دی، ځکه دا د بلوچستان د ولس حق دی او موږ له دوی سره ژمنه کوو چې خامخا به تر پای رسوو. د بلوچستان د وفاقي محکمو تر 50% زیاتې نوکری داسې خلکو نیولې دي چې جعلي اسناد یې جوړ کړي.
ضیا لانګو وویل چې هر چا او هر څومره کسانو دا جعلي اسناد جوړ کړي وي د هغوی پر ضد به قانوني کاروایي کېږي. ایډوکیټ ساجد ترین وویل چې د قانون لمخې چې هر چا په جالي اسنادو نوکری ترلاسه کړی وي هغوی به د ثابتېدو په صورت کې خامخا له دې نوکریو لرې کیږي. ایډوکیټ ساجد ترین زیاته کړې چې په دې اړه به د رواني مقدمې بل اوریدنه د اکتوبر پر 8 نیټه ترسره کیږي.
مشال لډوتا وګستي بورول کاکړ تاسو ته راپور وړاندې کړ چې د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د حکومت لخوا په پلټنو کې په سلګونو داسې کسان موندل شوي چې پر جالي لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل یې په باقي محکمو کې نوکری ترلاسه کړې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خبر پښتونخوا حکومت ځوانو کاروبار کوونکو ته د پورونو د ورکولو په یوې پروژې کار کوي. د دې پروژې لمخې بعد قبایلي ضلعو په ګډون د صوبې د ټولو ضلعو ځوانان په اسانو شرطونو او بیل سود ورکولو تر 100,000 پورې روپۍ قرضه ترلاسه کولی شي. د پورونو بعد د صوبې د ځوانانو د چارو د وزارت په مرسته د بینک اپ خیبر لاري ورکول کیږي. په دې پروژې کې د میرمنو، اقلیتونو، نرخزیانو او مازورو کسان لپاره هم ځانګړي سہولیات موجود دي. نور حال د مجید بابر په راپور کې
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې ځوانانو ته د نوو کاروبارونو شروع کولو لپاره بغیر د سود د قرضو ورکولو د پروګرام منځوري ورکړي. د سپتمبر 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وویل چې د دې لپاره 40 ارب روپۍ ځانګړي شوې دي.
دا به 40 بلین روپۍ دی کې دا به د ډایریکټریټ اف یوت افیر خیبر پښتونخوا ویب سایټ باندې تل غواړي او 20 لاکھ پورې دا قرضه دا مین سٹارټ اپ لپاره چې ګریجویټس یا داسې څوک کاروبار کوي ینګ پیپل ګوري چېرته دا کولی شم او هغه اټمپټ کوي نو هغه به سمپل غوندې بزنس پلان ورکوي چېرته دا کار کول غواړم دومره پیسې پې لګي او دا دومره مشینری یا دومره زما آیډیا دا مې سروس چارج شو دا مې ایکسپنس شو نیټ شل دا راوتو نو دا ګټه شو دی کې ما دومره قسط ورکو دا دومره ماجیک پوچولې دا یو لړ غوندې دا به آنلاین د فارم سبمیشن دی.
بغیر سودا د دې قرضو ورکولو د پروګرام منځوري د روان 2021 کال د مارچ د میاشتې په 13 په هغه غونډه کې ورکل شوې و چې د سوبې د چیف سیکرټري شکیل قادر په مشرۍ کې شوې و او پکې د خیبر بینک چارواکو او د ځوانانو د چارو د وزارت صوبایي سیکرټر عابد مجید هم ګډون درلودو. د سپتمبر په 28 مشال لیډیو سره په خبرو کې د ځوانانو د چارو د وزارت سیکرټري عابد مجید وویل خود قبائلی سے میں باڑی ودود اپریدے وائی چی پانگریزای ادب کی دلوڑ زدکلو ترسنگ دا خپل یوروان سکول مایار خکول غواڑی خود دا پخبرہ دا دی قررو شرطونا دیر سخت وی خود زوانانو د چارو د وزارت سیکرټری عابد مجید وای چې د دې قرضو د ضمانت شرطونه ډیر آسان دي.
ایون گریڈ سکشن ہم پکیا چولے تھے زکر سے دا جائداد والا زمانت تے یوت لپارا دیر گرانی مشکل ہی کنا یعنی کہ دیسرا تمرا پیسے وے کدی کرزا بیا خوب ہے کرزے تھی ضرورت نہ ہو کر دیسرا پراپرٹی وانا بیا ہو کرزا تا سڑی ضرورت نہیں یعنی ملک کی ناغا چی اس کولیٹرل کے پراپرٹی اسولی کی تا یو امپوسیبل تاس کی نو دے وجہ نہ دے کہ شخصی زمانت
دا عبد مجید پا خبرہ وزیرالا محمود خان تا دے پروگرام دے یو حتمی پلان دا وڑان دے کولو نا پس با راتون کی میاشکی زوانانو تا دا قرضو ورکولو بهیر پیل شي.
مشال لډیو ته وګورئ د مجید بابر راپور تاسو واره د چیر خبر پښتونخوا حکومت وای ځوانو کاروبار کونکو ته د پورون د ورکولو په یوې پروژې کار کوي. خو د یادونې دا چې په تیر وختونو کې د سیمې ځوانانو په وار وار مشال لډیو ته ویلي و چې د قرضو ترلاسه کولو چې کوم شرطونه دي هغه ګران دي، لکه دغه سی پراپرټي کې خودل په ضمانت کې او دا سی نور چې کوم شرایط دي هغه دوی ته ګران دي د قرضو ترلاسه کول لپاره.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په خبر پښتونخوا کې د لسم بورډ په امتحان کې پاس شوي زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې باید د کمو نمبر وړونکو زده کوونکو پرچې دې بیا وکتل شي. د دوی وینا ده چې زیاتره کسانو د امتحان لپاره پوره تیاری کړی وو خو نمبر یې ډېرې کمې راغلي دي او ویر لري چې په کالجونو کې به ورته داخلي ورنکړل شي. بل خو د خبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر وایي دوی له زرو څخه د زیاتو نمبر وړونکو طالب علمانو پرچې بیا ګوري، خو د کمو نمبر وړونکو لپاره سپلیمنټری امتحان او یا د هغوی پرچو بیرته کتلو پریکړه نه ده شوی. پاره تفصیل له اریسا جمال اورو.
په خیبر پختونخوا کې سږ کال د لسم په امتحان کې پاس شوي ځینې زده کوونکي وایي حکومت باید د زیاتو نمبرو اړوندو طالب علمانو پر ځای د کمو نمبرو هغو پرچې یو وار بیا وګوري. د مردان اوسیدونکي زید ملک د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې په لسم کې په 1100 کې 478 نمبر اغستې دي چې رد په وینا ډېری لګې دي.
مارک چې راکړي دا ډېر زیات کم دي کنه، په دې موږ سبا د آرمی لپاره اپلای هم نشو کولی چې هلته کې پکې موږ کوکو لګو یا پکې موږ چپلاسي ولګو کنه. موږ ته دا ډیمانډ کوو چې زموږ چټرې دې دوباره ریچک کړي. ما تقریبا 900 مارک تم مونږ ساتل په دې پیپرو کې. تما خپل 8 زموږ ټول فرندز ټول داسې نمبر راغلي دي چې وی د بیماران شوی دي. په ما باندې تب راغلي و چې ما دا نمبر اوریدل چې ما 400 سی مارک
د کورونا وایرس وبا پترس کې د ټول بند لوجي حکومت دا پریکړه کړې و چې سکال با پلسم امتحان کې ټول ستکونکي پاس کوي. خو ستکونکي وایي چې د حکومت دا پریکړه ناسمه وه. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جون په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې لستکونکو څخه به په درې اختیاري مضمونونو کې امتحانونه اخیستل کیږي. نوموړي زیاته کړې وه ار څومره نمبرې چې په اختیاري مضمونونو کې زدهکوونکي واخلي نو هغه عمره نمبرې به په لازمي مضمونونو کې هم ورته ورکول کیږي. د سوابې یوې زده کوونکي مشال خان په یولس سوو کې وسوه څلور پنځوس نمبرې اغستې دي. هغه وایي چې دی به تل په کلاس کې لومړی پوزیشن اغسته خو سږ کال د بورډ په امتحان کې د محنت باوجود له ډېرو ملګرو رستو پاتې شوې ده.
مونږ ټولو خو لکه ډېر زیات کار هم کړو او مونږ وایو چې زموږ لکه مارکس به ډېر راشي خو مارکس هم کم رالل. لکه ټول مارکس ګډوډ راغلي دي، کنه چاله بالکل هاي کړی دي او څوک یې بالکل ډاون کړی دي. او دا میٹرک ریزلٹ خو ډېر زیات امپورټنٹ دی او دی لکه په دې کې دونه بد کارو کو لکه داسې نو پکار کنه. گورنمنٹ لدا پالیسی پکار ده چې د کم سټوډنټس کم مارکس راغلي دي چې هغه لري چیکنګ وکړي، ځکه چې دونه ټایم لکه هغه کلاسز هم داسې فزیکل کلاسز نه وو او آن لاین وو او بیا چې په اخر کې ورسره داسې چلو شو لکه چې دونه کم مارکس رالل دی وسه کوي. لکه
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې زده کوونکو د لسم د بورډ په امتحان کې د ډیرو نمبرو ورکولو خلاف احتجاجونه هم کړي دي. دوی وایي چې ګڼو زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکړل شوي نو په کالجونو کې د داخلو لپاره د قابلیت یا میرټ په بنیاد به یوازې د زیاتو نمبرو کسانو ته داخلي ورکړل شي او د کمو نمبرو هغې به کال ضایع شي. د کاټلنګ اوسیدونکي امجد خان بیا په یولس سوو کې پنځه سوه اته څلوېښت نمبرې اغستي. هغه وایي چې د کورونا وبا پر مهال دوی ته زده کړې سمې نه وې ورکړل شوې، خو د هغې باوجود د امتحان لپاره پوره تیاری کړې وه او د شاوخوا اووه سوه نمبرو اغستو تمه یې درلوده.
زما ته څه کسان وو چې سپلی ورکوي او وایي د دې کې به د ښې نمبر اویم نما، خو ویم په هغې ما نه وم دغه اعتماد و چې لکه زه به پای کې ښې نمبر یې لم پای کې ما ته میلاو نه شو، نو زه به سپلی کې بیا څوکم لرې که نه ویم ویم. دوی زموږ نه اګزام ښه په زبردستۍ را نه ایستی دی او ظلم یې را سره کړی. سات سو بیس سات سو دسو کې دی که به زما نمبر یې خامخا راځي چې څنګه ما ته خپل ریزلټ وښولو نو زما باندې سم ویښتو درېدو همداسې سي دغه حساب دی.
په ایکسپریس ریبیون رسپانه کې د سپتمبر په ویشتمه په یو ریپورت کې د خیبر پختونخوا د ثانوي او تعلیم محکمې لخوا لیکل شوي چې حکومت د کمو نمبرو اغستونکو لپاره د سپلیمنټري یا د یو وارې بیا د امتحان کولو پلان لري. خو د صوبې د تعلیم محکمې مشر ډاکټر حافظ محمد ابراهیم مشال ریډیو ته ویل چې دوی یوازې د زیاتو نمبرو اغستونکو طالب علمانو د پرچو بیرته کتلو هدایات ورکړي، خو سپلیمنټري امتحان د لسم لپاره په پالیسۍ کې نشته.
اوس دا دی چې په دې کې بعضې خلکو نمبر ډېرې زیاتې اخیستي، په هغې باندې دغه دی نو هغې له ګورنمنټ یو کمیټي جوړه کړې ده چې هغه انالایز کړي چې دا مارکینګ ټیک شوی که غلط شوی دی. هغه کسان چې کم ایک هزار نه برابره مارک شوي دي اخیستي، د هغې هغه پیپر بری چیک کوي او ګوري به سپلیمنټ خو زموږ په سیستم کې شته نه ده سره.
د سپتمبر په اوولسمه د پېښور تعلیمي بورډ د لسم نتیجې اعلان کړې چې پکې د لسم ټولګي درې زده کوونکو یو زر اته نوي نمبرې اخیستې وې. خو د سپتمبر په یوویشتمه د مردان تعلیمي بورډ یوې جینۍ کندیل چې د لسم ټولګي زده کوونکې وه په مردان بورډ کې یولس سوه نمبرې اخیستې. دغسې د سپتمبر په نولسمه د سوات تعلیمي بورډ د نتیجو تر مخه د لسم ټولګي پنځه زده کوونکو یو زر اته نوي نمبرې وړي دي.
مشال لري ته وګورئ چې نسج مل تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په خیبر پختونخوا کې د لسم بورډ په امتحان کې پاس شوي زده کوونکي له حکومت ته غوښتنه کوي چې باید د کمو نمبر وړونکو زده کوونکو پرچې دي بیا وکتل شي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
ماشاءالله دوته وګسته لګه شبکه تا تاسو ته د خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو، ځکه چې وخت کې دن کې دی یوه نیمه بجه، او د هغې وروسته هم موږ تاسو لپاره د مشال رادیو وی مجله لرو، هغه به تاسو ته وړاندې کوو. او دغه راز بیا تاسو ته هم وایم چې تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د مشال رادیو په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام کې تاسو خوندوري ویډیوګانې کتلی شئ، زموږ راپورونه خبرونه هغه کتلی شئ. خو سو وخت شوه یو نیمه بجه، او ملیح امیرزاده هم سټوډیو ته راغلی، نو لاغوی د خبرو لنډی زور
په جنوبی وزیرستان کې پرون د پوز او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. د پاکستان د پوز اماډیکو ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل، امنیتي سرتیرو د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو وروسته په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په پټنځي حمله وکړه چې د ډزو د تبادلې پر مهال لس وسلوال پکې وژل شول، چې پکې څلور قومندانان هم شامل دي. پوز نه دی ویلي چې دا عملیات د جنوبی وزیرستان په کومه سیمه کې شوي او وژل شوي کسان د کومې ډلې پورې اړه لري. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی البتنن مشال ویډیو ټول پاکستان د سروکیا په کشمیر ګډ کې په یو کور د ډرون برید حمله کړې چې پکې طالبانو ته ځان نه دی رسېدلې، خو یوه میرمن او د ماشومان پکې وژل شوي. د خیبر پختونخوا حکومت ځوانانو کاروبار کوونکو ته د پورونو ورکولو منظوري ورکړې. د خیبر پختونخوا د صنعت او سوداګرۍ وزیر عبدالکریم خان پرون مشال ریډیو ټول د دې پروژې لپاره څلور ارب روپۍ ځانګړي شوې دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر وای د هغو کسانو خلاف به قانوني کاروایی کوي چې د یادې صوبې د هویت لرلو جعلي اسناد جوړ کړي او په وفاقي محکمو کې وظیفې لري. ضیا الله لانګو پرون مشال ریډیو ټول د بلوچستان د وفاقي محکمو تر 50% زیاتې نوکرۍ هغو کسانو ته ورکړل شوې چې اصلا د نورو صوبو دي او د بلوچستان جعلي اسناد یې جوړ کړي دي. د امریکا پوځي مشرتابه پرون کانګرس ته وویل، د افغانستان د پوځ د ځواک په اړه له اندازې پورته اټکلونه کړي وو او د هغوی په باور امریکا باید په افغانستان کې لږ تر لږه 100 زره سرتېري ساتلي وي چې په چټکۍ سره د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخه نیول کېدی شوې. په پرونۍ اورېدنه کې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرل مارک میلی د سینټ په پوځي خدمتونو کمیټې وویل، د هغه خپل شخصي دریځ دا چې په افغانستان کې د کابل حکومت نسکورېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 زره پوځونه باید پاتې شوي وي. او فایزر او د هغې جرمنۍ همکاري ادارې بایو انټیک د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته د کووډ-19 ناروغۍ نه د ماشومانو د ژغورنې په خاطر د واکسینو ورکولو په اړه لومړني معلومات پر سپارلي. درمل جوړونکو پرون وویل، د هغوی ازموینه ښودلی چې د 5 نه نیولې تر 11 کلونو ماشومانو ته د کورونا واکسین ورکړل شي، نو دا خوندي او مسکنه سره.
مشال رادیو ته وګستی دا و ملیح امیرزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، او اوس هم لجمن سره سم ورسېدلې د اونیز خبرونې د مشال رادیو وی مجله. اردوونکو، دا اونۍ د یوې پښتني فلم جوړونکي وګبا فیروز سره مرکه، د یو تازه مسافر شوی شاعر قدرت الله درمان شیرونه، او د زما د غستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. د خبرونې قربا نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجله ګلالۍ اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه ومني. دا اونۍ د وی پښتني فلم جوړونکي وګما فیروز سره مرکه، د یو تازه مسافر شوی شاعر قدرت الله درمان شیرونه، او د زما د افغانستان کتاب د وی بلې برخې شپاړه درته وړاندې کوو. بدرګه موکړه. وګما فیروز د خیبر پښتونخوا د ستر خار پیښور سره تعلق لري. له پیښور په هنتون نه پاروا پوهنه یا سایکالوجي کې بیچلر سند ترلاسه کړي، نوموړي دستاویزي فلمونه جوړوي، د ښځو د حقونو د فعال او د خپلواکې خبريالې په توګه کار کوي. هغه په 2021 کال کې د مذهبي رواداري په اړه یو مستند لنډ فلم جوړ کړو چې جایزې ګټلې دي. د دې ترڅنګ هغه د پیښور میشتې ادارې د تورسرو صدر بنسټګر ده چې د ښځو په حقونو د تھیټر او آرټ لارې کار کوي. هغه له انګلستان او سریلانکا څخه د تھیټر د هنر زده کړې هم کړې. پر دې سربېره امریکا او چین تا ته د ارواپوهنې په ډګر کې د زده کړو لپاره هم سفرونه کړي دي. وګما فیروز دا مهال د نجونو په زده کړو په یوې سندرې کار کوي او موخه یې دا ده چې د خلکو پام د تعلیم اهمیت ته وګرځوي. ما د مشال رډوي مجلې لپاره له اغلې وګمې فیروز سره خبرې کړي چې ستاسو پام ورته راګرځم. وګما فیروز بیبی مننه چې زموږ بلنه مو منله او مشال رډوي مجلې سره خبرې کوي. درته وایي چې تاسو په کوم موضوع ډاکومنټري جوړ کړی و چې تاسو ته پر ایوارډ درکړل شو؟
ما ته چې په کوم دستاویزي فلم ایوارډ راکړل شو دا غي موضوع مذهبي ازادي او په هغه کې ما دا غوښتل چې زه خایم چې څنګه د مختلفو مذهبونو خلک یو ځای کار کوي او هغه څنګه هغه ځای خپل کوي هغه خپل کار چې دی هغه خیسته کوي خپل عقیدی او شاته پاتې کړی دي. په دې کې هم د خیبر پښتونخوا د سوات علاقې یو خزي ریختونه کیسه ما خود لیدې چې هغه یو بیوټي سالون چلای او د مختلفو مذهبونو خزو ته کار روزګار ورکړی دی او ډیر په مینه اوسېږي او یو ځای هغه کاروبار کوي او ډیر خوشاله اوسېږي. هغه کې وی منستدان راولي چې دا مسلمان ده دا هندو ده کریسچن ده یا عیسائی ده.
د ایوارډ نوم کراته واخلې او بیا راته دا وایي چې د ایوارډ ساسو حوصله سمره لوړې کړې.
دا ایوارډ د انټرنیشنل ریلیجیس فریډم فلم کمپټیشن په نوم او په دې کې د امریکا دوه ادارې چې یو امپاور ویمن میډیا او ریلیجیس فریډم اینڈ بزنس فاونډیشن په نوم دا دوه ادارې هر کال دا مقابله کوي. او د دې کې بل خوندور خبره دا ده چې دا صرف د خزو فلم میکرز لپاره وي. او د دې کال چې دوی کله دا اناونس کونه هغه کې دوی دا ویل چې مونږ سټوریز ډاکومنټریز په هغه خزو باندې جوړ کو کوم چې په خپل ټولنه کې د امن لپاره یا مذهبي هماهنګۍ لپاره کار کوي. نو دې ماته ډیر خوند راکو دې موضوع ما غوښتل چې زه په دې باندې کار وکړم. خو بیا ما خبره وا چې کله یو انټرنیشنل یا نړیوال کمپټیشن راځي نو مونږ غریب باندې لګیری ګوزه کې کوم وګورو نو الته د خلکو سره سہولتونه مخوي ایکسپیرینسز مخوي سکلز ور سره خوي. نو په دغه کې زه لګ شانته هغه سي ډاډمن نه اوم چې زباس مقام پکې وګټم. خدا موضوع چې ودا از مازړه ته ډیر نږدې و ما ول چې په دې باندې کار وکم. بیا د ستوري چې ما کله وکړه چې یو خزه دا غي یو سلون چلی نو ما غوښتل چې زه دغه مخې تراولم. کله چې بیا ما دا ایوارډ کې اولنې مقام وګټو نو په دې سره ما ته ډیره حوصله ملاو شو او هغه داسې چې اول ما ته لګیدل چې کېدی شي د دې ستوري نه زیات په هغه د کوالټي ته ګوري خدا سينو هغه یو مغه فوکس چې دی په ستوري باندې وو. ما ریکارډینګ یا کوم چې ګیجټس ورته یا کوم دې لپاره آلات استعمال کړی و هغه سخنو نو په دغه ځای دومره ډاډمن نه وم چې زه په کیسه مقام وګټم. خو هغه ماته دا فیډبیک راکو چې دا ستوري چې ودا ډیره خو نو زمایم که یو څوک څه کول غواړي هغه په کار نه چې دې سيزونو د شات د وږي نه شاته پاتې شي په کار د شي دغه مغه خپل کیسه چې دا ستوري چې دا هغه مخې ته په دې طریقه باندې راولي چې دغه سيزونه پکې بیا سم مسله نه کوي یا چاته نه ښکاری چې خلک خیالوم هغه کیسه ته وي چې هغه پکې ښکار شي او هغه پکې واضح وي.
وګما فیروز به اداره ته وي چې د کلچر په چارو کې تاسو نور څه خدمتونه کړی دي؟
د میډیا یا ډاکومنټریز نه علاوه ز په تھیټر باندې هم کار کوم او په تھیټر کې ما د یو کې د یو ادارې نه زده کړې کړې دي. تھیټر یو ډیر ښه ټول دی چې موږ پکې د خلکو سوچ بدلولې شو یا معاشره کې بدلون راوستې شو. نو زما کوشش دا وي چې په هغه ټولنه کې په هغه مسلو باندې کار وکم خصوصا د ښځو په مسلو باندې زه کار کوم چې هغه د خلکو پام ورته راوګرځوم او د خزو تعلیم شو یا د سنور ډیر ستونزې دي چې هغه زمو د کلچر یا کلتور یا ویسه جوړه شوې ده. دې سره ځوانان نور جنکی الکان هم په دې باندې ټرین کوم او زه غواړم چې هغه مخ کې د آرت مختلف قسمونه د بدلون لپاره استعمال کړي لکه زمو د پښتنو ټولنې یو هیستوري پاتې شوې ده چې میوزیک آرت تھیټرز پکې دل هوس رو رو دا سيزونه ختمي غنځوایم چې هم دغه مونږ مخې تراول وزکه چې د انسان نفسيات
په دسي ټولز په ذریعہ باندې چې دغه ډیر ضرب اسانه مونږ بدلولې شو. د دین علاوه په موسیقي باندې هم ذکر کوم چې موسیقي مونږ څنګه د بدلون لپاره استعمالولې شو. نن سبا د ګلورین بچا سره چې د یو پښتون هنرمند دی دغه سره د جینکو په تعلیم باندې یو سندرې باندې کار کوم او هغه به ډیره زر ریلیز شي. نو زه غواړم چې د آرټ هم دغه شانته مختلفو فارمز باندې په خپل ټولنه کې چې کومې مسلې دي په هغه باندې کار وکم.
پښتنې مېرمنې د نړیوالو مېرمنو سره اوګه په اوګه د کار کولو ستاسو په خیال صلاحیت لري؟ یعنی که موقع ورکړل شي ځان ثابتول شي؟
بالکل. پښتنې خزي د نور نړۍ د خزو نه بدلې خونه دي. یو شان مازغ لري، یو شان بدن لري، خو دوی دغه شان موکې نه ملاویږي. که نور نړۍ کې موږ وګورو خزه او سړی چې دی هغه داغی ته یو شان موکې وي، یو شان کار کوي. خو زمونږ په پښتنه معاشره کې موږ وګورو خزه داسې رسمونو رواجونو تړلې ده چې هغه شانته د نورو ښځو سره یا د نړۍ نورو ښځو سره که موږ داغې کمپیریزن کوو، نو هغه ښځې زمونږ ښځې چې دي بیا شاته پاتې دي، ځکه چې دوی ته هغسې موقع نه ملاویږي. او د دې ټولو نه غټه وجه دا ده چې ښځې ته دا ویلي شوي چې د خاندان ټول عزت چې دی هغه د ښځې سره تړلی دی. یو جینۍ چې هغه د ماشوموالي نه هغې ته ویلي شوي چې ته به هر قدم ږدې داسې به کې د عزت خیال ساته، که جاب کې د عزت خیال ساته، نو هغه چې ټول عمر په دې سوچ کې او په داسې عزت کې تړلی شوي وي هغه بس بهر لاړه شي، هغه کې بس کانفیډنس راشي، هغه بس کار وکړي. بل زموږ پښتانه معاشره چې ده هغه کله هم یو ښځه چې ده د یو مور یا د یو کار، مطلب چې کار کوي بهر، چې یو جاب کوي یا یو مور هم وي، په داسې دوه کریکټرس کې هغه نشي لیدلی. په دې هغه به ښځه به همیشه یا به د کور کار خوښي یا به د بهر کار خوښي، نو دغلته بیا هغه فیصله ګرانه شي. او نو بیا ښځې همیشه کور باندې پاتې شي، د کور کارونه کوي، او هغې ته همیشه دا ویل کیږي چې ښځه څومره په کور دننه وي نو دا دې دپاره ښه ده. دا صرف که موږ وګورو نو زیاتره زموږ په پښتنه معاشره کې داسې دي. لکه که موږ دلته وګورو پاکستان کې بیا چې د نورو قومونو ښځې دي او هغې ته موقع شته دی، هغې بهر هم راځي، هغې تعلیم هم حاصلوي، هغې کارونه هم کوي. بیا که موږ افغانستان کې د نورو قومونو وګورو، تاجک، هزاره، هغه د پښتنو ښځو سره که موږ کمپیر کړو هغې د دین ډېرې په مخ کې تللې دي. د هغې وجه هم دا ده چې هغې ته موقع ورکړی شوي، هغې په داسې رسمونو رواجونو کې نه دي راګیري شوي. بیا که موږ وګورو هغه پښتنې ښځې چې چا ته موقع ورکړی شوي دي، چا سره د خپل خاندان سپورټ وي، خصوصا په کار وي چې د پلار سپورټ وي، نو هغه ډېرې په مخ کې تللې دي. که موږ تاریخ کې وګورو، سیاست کې وګورو، داسې پښتنې ښځې شته چې یو نوم یې ګټلی دی، د هغې په نړیواله کچه نوم دی. بیا که موږ د تعلیم په ډګر کې داسې نورو فیلډ کې وګورو، نو ټولو کې داسې پښتنې ښځې شته چې هغې مخې ته راغلي دي، هغې یو نوم جوړ کړی دی.
یوې پښتنې مېرمنې ته د نورو مېرمنو په اړه د فلم یا د ډاکومنټري جوړول په پاکستان کې یا په افغانستان کې ستاسو په خیال څومره ستونزمن کار دی؟
که پښتنو ښځو ته موږ وګورو نو د ټولو ناولنې مسله خو دوی ته تعلیم ده، چې تعلیم ته نه پرېږدي. بیا هغه ښځې، هغه جنکۍ چې د تعلیم اجازت ورکړی شي، نو هغه چې کله غواړي چې یو فیلډ ته لاړه شي د خپلې خوښې، هغه نشي تللی، ځکه چې همیشه به دې دپاره د کور مشر چې هغه سړی وي، دې دپاره به هغه فیلډ خوښي، نو هله دې ته اجازت ملاویږي. او د یو کور مشر کلم دانه غواړي چې هغه جینۍ یا ښځه دې داسې فیلډ ته لاړه شي چې چېرته سړی ډیر کار کوي. نو فلم میکنګ او جرنلزم دا خو دلته د سړو فیلډ دی ته ویلی کیږي، ځکه چې په دې کې ښځې چې دي 15% نه کمې دي. نو بیا داسې سیسته د پښتنو ښځو راتګ چې وي هغه ډیر ستونزمن وي، او په دې کې ډیرې ستونزې وي دوی ته، ځکه چې په دې کې هماغه خبره راشي چې ښځه به د یو کیسې دپاره، یو سټوري دپاره به هغه تګ به کوي، هغه به ګرځي، هغه به خلکو سره خبرې کوي، هغه به ملاویږي. بیا دې کې وخت مسله راشي، د سیکیورټي مسله راشي، مطلب یو ځای ته که د یو ښار نه بل ښار ته ځي، نو هغه هم د هغې دپاره مسله ده، هغې ته هغه شان اجازت نه ملاویږي، یا د معاشرې ورته هغه شانته اپروچ نه دی، یو خی خزی په نظر ورته نه ګوري. نو کومګه د نورو نړۍ خلکو ته وګورو الته دا مسلې نشته. الته خزه او سړی یو شان کار کولای شي. دلته بیا چې بلدی کې دا مسله راشي چې یو خزه کله د بلې خزې په مسله باندې کار کوي نو د کیمرې مخې ته کیسه راوړل دا ټول نه غټه خبره ای. ما تخپل هم دا مسلې ډېرې راځي. اوس هم چې ما په دې کومه کیسه باندې کار کوم نو دا ټول هم په خزو باندې وه او هغوی نه غوښتل چې د کیمرې مخې ته کیسه وکړي. نو دغه ټولې مسلې راځي چې اول خو د خپل ځان مسله وي چې هغې دپاره مونږ هغه کړاو نو دغه وکړو. نو بیا چې کله مونږ په چا باندې کیسې جوړو نو یا د چا نه انټرویو اخیستل وي دغه د ټولو نه غټه مسله شي. او په دغه ځای کې بیا مونږ ماتې وخورو ځکه چې د بل چا کیسه مونږ هغه شانته نه شو ښودلی تر څو هغوی په خپله خوله نه کړي. بیا د هغوی د کور د سړو نه اجازت غوښتل هغه یو بل چیلنج وي. نو ځکه په دې فیلډ کې زما په خیال دی چې پښتني ښځې نشته دی ډېرې کمې دي. اوس ورو ورو ټرینډ بدلیږي دور بدلیږي. اوس کمی اوسنۍ جینکۍ چې دي هغې تعلیم ته راځي هغې نور ځان دپاره مقابله کوي د کور والا سره خبره کوي. نو ورو ورو ښه کیږي خو اوس هم د نش په حساب دي.
وږمه فیروز مننه خو دمرت وایي چې وړاندې سر مانونه لري سه هیلي لري سار زوګانې لري سه کول غواړي.
زه غواړم چې خپل تنظیم د تور سر صادر نه یو داسې میډیا اداره جوړ کړم چې هغه پښتنې ښځې کومې چې میډیا ته یا فلم میکینګ ته راتلل غواړي دوی ته دغه هنر وښایي. او ارمان مې دا دی چې پښتنې ښځې تعلیم یافته شي د دوی په لار کې څوک خنډ جوړ نه شي او د نړۍ نور ښځو په شان خپل ژوند په خپله خوښه تیر کړي خپل واک په خپله واخلي.
فلم جوړون کی وګما فیروز وا چې د مشال رادیو سره خبرې کولې. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ګنش بیر لیکوالان او شاعران هم ارکل چې خپل ټاټو به پریک دي او په نورو هیوادونو کې یو نوې خو نسبتا خوندي ژوند پیل کړي. د خوست قدرت الله درمان هم د دغو مسافرو شاعرانو په فهرست کې شامل دي. موږ د خبرونې په دې برخه کې د غو یو تازه لیکل شوی شعر تاسو ته وړاندې کوو. ڈکی سترگی پریشان پا چوک ولاڑیم ڈکی سترگی پریشان پا چوک ولاڑیم پا خدای سپارم جانان پا چوک ولاڑیم ڈکی سترگی پریشان پا چوک ولاڑیم پا خدای سپارم جانان په چوک ولاړیم. هر یو تلون کی لاروی ته حیران ګورم هر یو تلون کی لاروی ته حیران ګورم لکه نوې ټیکسی وان په چوک ولاړیم. خطر کومې بته داسې بے پرواهی خا تر کومې به تدا سے بے پرواہ خطر صوبہ د ہجران په چوک ولاړیم. چرته لاړشم چاته ورشم څنګه ورشم چرته لاړشم چاته ورشم څنګه ورشم نه پوهیږم حق حیران په چوک ولاړیم. چار چاپیر می ارمانونا پدار زوڑن چار چاپیر می ارمانونا پدار زوڑن زد داس یو زندان پا چوک ولاریم. تنهایی دا لخپل زان نمی غیق تاو دا تنهایی دا لخپل زان نمی غیق تاو دا زان توایم خدای پامان پا چوک ولاریم. که سودا می د وطن کړه سر دې وخرم که سودا می د وطن کړه سر دې وخرم د زمیر او د وجدان په چوک ولاړیم. ڈھکے سترگے پریشان پچوک ولاڑیم خدای سپاراما جانان پچوک ولاڑیم ہر یو تن کی لاروی تا حیران گورم لکھنوے ٹیکسی وان پچوک ولاڑیم دا شیر چې ما درته ولوست قدرت الله درمانو د خبرونه په پاتې برخه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوم. دا کتاب تر پښتو وړاندې غنو نړیوالو ژبو ته ترجمه شوې ده. نو تاسو د زما داغستان یو بل برخه ووري چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي. نن سبا یو نوی فیشن دود شوی د سوال نامو یا د پختن پانو فیشن. ما ته نشی یاد چې تر اوسه به مې څومره پختن پانی ځواب کړی وي، خو دومره راته یاد دی چې په دغو نظر پختنو کې په یو کې هم د وطن سره د مینې کومه پختنه نه و شامله. خو د دې معنا دا نه ده چې په عمومي توګه د وطن سره مینه نه تر سترګو کیږي. بیا یو خبره بل هم دا واغه دا چې د کومې پښتنې په جواب کې یوازې دا خبره لیکل کافی نه ده چې تاسو د شوروي اتحاد سره څومره مینه لرئ، بلکې دا هم اړینه ده چې دا خبره په عمل کې ثابته هم کړل شي. یوازې دا اعلان کول کافی نه دی چې تاسو د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند غړي یاستئ، بلکې تاسو مجبور یې هغه ټول خدمتونه او مسؤلیتونه هم ادا کړئ چې د ګوند پر یو غړي لازم وي. کله تاسو پښتنه وشی چې مورنۍ ژبه مو کومه یو ده، نو په جواب کې یوازې دا لیکل کافی نه دی چې آوار، بلکې دا پر تاسو فرض هم جوړیږي چې له دغه ژبې سره د خپلې مورنۍ ژبې په شان مینه وکړي. په تاسو کې باید دومره ژورتیا وي چې د خپلواکۍ سره سره د دې ژبې سره هم وفا وکړي. زما میلمنو، تاسو چې له هرې سیمې نه راغلي یاستئ، زه درته هرکلی وایم. تاسو د ورونو او خوندو په څیر زما څنګ ته راشئ. زه ستاسو په شان ستاسو د سندرو هم هرکلی کوم. زما په زړه کې تاسو ټولو لپاره جلا جلا خونه موجوده ده. خوا چې به یو غرنی سړی د کمبل قام کومنجلې پر اس پره هنزه ته راوسته، نو یو قیامت به جوړ شو. د کلي مشرانو به دا غزوان دغه خطا هیڅ کله نه معاف کوله. خو په اوس وختونو کې ځوانان او زاړه دي ته د معمول د پیښې په نظر ګوري. اوس که د هر بل قام جنې د اوار ځوان سره واده کوي، نو دا د ذلت نه ډکه خبره نه ګڼل کیږي. اوس زموږ سیمه کې یوازې هغه واده ښه نه ګڼل کیږي چې د مینې په بنیاد نه وي ترسره شوی. باور سره ویلې شو چې ګلونه سمره رنگارنګ وي، نو ګلدسته به هم غمره خسته ښکاری. په اسمان کې چې د ستورو شمیر سمره زیات وي، نو د اسمان لمن به ور سره هم دومره روښانه او خسته ښکاری. د بوډۍ ټال زکه خسته ښکاری چې د مځکې ټول رنگونه پکې نغښتي وي. ما په افریقا کې یو ناشنا ګل ولید. د ګل هر پاڼه د رنگ او وګمې لپلوه نګاوا، او هر یو خپل نوم هم درلودلو. کپ لنډه توګه درته وایم، نو په هر خاخ کې مې د ګلونو یو ګلدسته ولیدل. فرق بس هم دومره و چې په ګلدسته کې بیلا بیل ګلان یو ځای کړل شوي وي، خو دلته ټول ښایستونه په یو ګل کې راټول وو. ما غوښتل په اوار ژبه کې لیکل شوی زما دا کتاب دی هم د هغه افریقایي ګلاب په شان وي چې هر چاته پکې د خپلو ارزوګانو او هیلو جلوه ښکاره شي. هر سړی پکې د خپلې خوښې توکي ترلاسه کړي. نو زکه ز ټول هغه شان ځان ته مخه تقدم چې د یو کتاب د بشپړولو لپاره اړین وي. د کوباچی د ماهر کاریګر په شان مې هغه ټول شان مخه دیخي چې ضرورت پیښیدل شي. داغه سره په سنگ کې د سرو سپینو او چینی اوزار برمی او سټک پراته وي. لما سره د خلکو خاکي کردارونه، د خپلو سندرو زمزمه، تاریخ، انصاف او د محبت شور شته. زما د وطن قدرتي منظرې دي، د ابا یادونه دي او زما د قام ماضي او مستقبل دي. دا ټول شیان ما ته د سرو زرو د خښتو په شان دي. خو پښتنه دا ته چې آیا زما لاسونه هم دومره هنرمند دي او کنه، آیا د دې کار د سرته رسولو لپاره هغه صلاحیتونه او هنرونه کافي دي چې زه لرم؟ په اخره کې زه داسې کومه طریقه خپل کړم چې خپلې سندرې د لړزیدونکو مرغیو په شان ستا په لاسو کې خوشې کړم، او هغه سندرې بغیر له طلب او خبرولو هماسې ستا زړه ته ننوځي لکه مینه چې د سړي زړه ته لاره پیدا کوي. زما سترګې یو وار بیا هغه ټول سیزونه له نظره تیروي چې زما پر میز پراته دي. خلک وای د کوم آس زغلون کی سره چې آس نه وینو الله دې وکړي چې لاغه سره د خپل خزه بي وفای وکړي. خلک دا هم وای چې الله دې وکړي د هغه کس سره هم خپل خزه بي وفای وکړي چې نه ور سره د آس لپاره زین وي او نه هم قمچینه. خلک دا هم وای چې باس ته د وخو او خرته د وخو ورکولو حسام مکوي. خلک خو دا هم وای چې که د کور بنیادونه مضبوط نه وي نو خيسته نه خيسته کور هم نسکوریدل شي. او داسې هم ویل کېږي چې یوې چرګې خوب ولید چې له هغې باز جوړ شوی، هغې له کمره ټوپ کړ او ځان له وزرې ماتې کړې. یوې نالۍ خوب ولید چې یو زبردست سیند ترې جوړ شوی، هغې خپلې اوبه په بیدیا ور خوشې کړې او د سترګو په رپ کې وچه شوه. نور بیا ستاروں
چسری شی سنگار دی خلق نور غواری سنگار ستا بانا دس سرا تشبیح ور کما حس بنا پوہی گما دس پشانت تیس کبھی گزار ستا بانا یا سمار